څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي له خبرو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه به واورئ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
شغلی رضایی ویلي چې په حملو کې د وسلولو تر 1500 زیات وسایط له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان وایي چې دغه هوایي حملې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر 1000 زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم لاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل
د فرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر یې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی و. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داس حال کې کېږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک آتمبایف یوه نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د آتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې 3 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کرامشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اگست میاشتې پر اومه او اتمه د پخوانی ولسمشر اتمبایف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. کرامشکینه د اتمبایف په استوګنځي کې وه. د دوه امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایف د نیولو هڅه کوله. اتمبایف چې د اګست میاشتې پرتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایانده وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبرې لانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه د تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني باندې محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولای.
بدون ما کی یک پیمان سولې را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسون او کمیسون په دې اړه باندې بشپړ شو چې د امنیتي پوښښ پیتره پراخه شي.
په دې خپرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دی پیل شوی. د ویته ورزو له غزایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه تشته راغلی د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو ویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان او امریکای پلاوی خبري شروع شي. دا خبري کله پیل شي؟ بله
بله، څو چې دی وړاندې چې د طالبانو له ویان سره وغږیدلم د نن خبری پیلی کی کو د ماسپښین نوروز په هدف همدغه د څلورو 15 بجو شاوخوا ده. نن مکتل کې پرمون په دې وخت پیل شوی او د شپې تر نو وخت 11 بجو دوام وکړ. نن هم داسې پلان شوی دی.
بله،
چې خبری به 2 ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوی د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیئت وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو او دا یې هم ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده او ډیر لږ پاتې دي چې دوی ګلمن دي چې هغه به هم په دې نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکی برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله. په دې برخه کې تاسو توضیح در نه کړ چې تخنیکی برخه یعنی څه؟
دوی سره چې کله غږیږو تخنیکی برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د رایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې دا کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضروري دي. دغه دواړه باید یو بل سره مونډه وي، کومکي وي، د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره کړي او د طالبان لوري خپل کړي ژمنې یو پر یو عملي سي. پر څنګه په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت چې په هغې کې به د افغانستان د سیاسي هم طبعاً شامل وي، دغه پنځلس کسیز هیئت چې ټاکل شوی ده، د هغوی سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقې د لاسلیک دپاره یو حتمي بلل شوي دي. نو هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به د په عین مهال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نورې کړې ژمنې عملي کېږي، چې دغه هغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیلزاد یاد کړي ول، هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي، چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب، په هغه څلورو ټکو کې د اوربند مسله هم و، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې طالبان اوربند ته غاړه نشتي، که څرنګه؟
طالبان د بشپړ اوربند چې د اعلان سره اوربند وکړي دې ته غاړه نه ږدي، او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کېږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، اوربند موضوع به هلته مطرح کیږي او په سلسله واره به دغه اوربند عملي کیږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوي نه، تر هغې پورې د اوربند اعلان نه کیږي.
خاورین صاحب، کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته، د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غني پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر اتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما ده اوجب ضروری نیست، اصول ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان سولر امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غني وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړې ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د ناظرو بنسټونو اندېښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د ویډ ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتي ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتي ادارو د څېړنو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوي مرکزونه ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر ناظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محرومه کیږي د نیکنه ورده، او د موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیونو کنګانو په دې اړه باندې باید پوه شو چې د امنیتي پوښښ هغه سیطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته سفارت سره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړې، او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل بل ایران سره د 2015 کال د موافقه اعتبار هم لمینځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقه نورو اروپایي لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه، د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط. رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
بل لور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل مکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري، او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوې سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی مکرون د پنجشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بېلې سوې کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و، او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي مکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي، او زیاته یې کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاتې دی چې دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوي ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل، ښایي دا سیمه نور هم منځوي کړي او وسلوال مقاومت به لا ډیر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډیر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د پایل خبره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله تل کوټ څخه خبره کوم. ورته لکه چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ مابون دا ولا ربنه ده دا تلوري څو پام کې دا ولوف خلک خو ډیر په تشکیل دي د یز دی او بل د کندار او د کریډیټ مابون دا ولا ربنه ده پر شان کور به تر ده با یو څه مخه په هغه څه چې کوم کې چې د ژوند کې دا خامو خامې خلاص کې و سلام په احترام
نزولین لوګال ولایت نا دا دا دې چې د لارې باندې د رسول تخمن کوي او د جشن ورځ نه راځي خواته لارې باندې مواربري موټر ټول ولاړ دي. څه خبره خیر د ولې نه پریږدي موږ ته لا کاو ته نه نه روزانه یو نه باندې کې د مهرباني کې د موټر مسؤل چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
لا عبد الباقي حبيبي ما دائما ولاتنا نور من ولات كي دغلا مشكلات دي سيدي دا بالمن كي نفضل سنو دي لسالي قبل خصوص تشار كي هم دغلا مشكلات تلحد زاد دي لك با حال كل ارك سي كي غلا وي زاد سيدي او غلا وي كي عندها مشكلات با اهل دي دك تي من دي غلا وي مشكلات زاد سخت او تنگ دي مضمون سي غلا هي لبت نور اواز تر فوت هاك وي ولا سوي. والسلام عبد الباقي حبيبي.
بلې زما احمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بیل خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده لس لکه پنځه لس لکه عام د شلو کورې ولورونه دي او دغه ځوانان نشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي لکه بېکاري ډېر زیاته ده نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نشي ادا کولی دی مجبور دي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیښې راوبېر دي نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کړي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانخلي نو یو حد ورته وساکي ډېره به ښه وي او بالخصوص په ټولو د ملایانو ته مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د غزنی په ښار کې تیره شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو دې بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورغلی
دا تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبوونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅوونکی سندریز بنډار ترسره سو په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو تر څنګ سلګونه تنه قومي مخورو د مدني ټولنو استازو ځوانانو ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحیدالله کلیمزي په خبرو پیل سوه
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی ښه راغلاست او هرکلی ویم او مینس هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی د دوی کړنې وستایو تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر پنځوستو پورې هغه دولتي کارمندانو او چارواکو ته د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمتونه ګاللي وو
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنګین خوږ او زړه راښکونکی سو
د غزنی په ښار کې مو د ادبي او سندریز بنډار راپور اورید
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
هدایت الله نیکزاد د هلمند له نبی ولسوالي پر استول سمس کې لیکلي دي د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پریښودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده محمد عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخه نیسي او په خواهیې هم نیولې ده دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د ده په وینا بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي پوسه چې ډیر وخت تیریشي انجام شوي نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبته نتیجه ورکړي قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید له انعطاف څخه کار واخیستل شي عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي خلیلزاد یوازې د خوشبیني خبره کوي جعفری پراسول اسمس کلی کلی دی ده اقتصادی ودی بخاطر ده هرات مشهد ده هوایی پروازونو پیلی دوتا خوشحالیو. او محمد قاسم تواک لیکلی ترسو چه اوربندو نشی ده سول هر راز خبری گتن نکری. چلور بجه او دیرش دقیقی شوی لند خبرونه لسالی محمد سالی چخ.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زری ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 200 نهم شاهین قول اردو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل سو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. د ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. ماهر خبری اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي ته وی چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند شوی ده. پر هغې تور لګېدلې چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشان ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. په روزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلی دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته یې ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیه قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د دې چې د زونو ګوتې ماتې دي، د زونو سرونه ماتې په وینو لړلې دي او بدنونه یې د وهلو لاسه تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر چې خبرې کولای سوي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیسو را رسولي. دوی وایي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ور باندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله او د دې له یو ماشوم څخه یې په زوره ډوډۍ یوړه.
ورور اوبر په ځای ته تللي وو. حاجوالي صاحب خپل اتول ورور وڅ په ځای ته موږ غنم له هله وکول هغه خلاص ور موږ په بادام سره اخته وو. نن طالبان راغله دو درې کس راغله نانا لا بالا والا هغه چې راغله یو هلک چې جوړ ډوډۍ راو په زور یې غرځنی وو. هغه ډوډۍ چې ور وړی د عسکر خبر سوي دي چې طالبان ډوډۍ ورکوي. طالبان عسکر راغله موږ یې ګرده سره ډله کړو ور داسې کړو اخو د ټوخه واچو ګرده چې دغه نجلۍ دی دا د لاسه د راځي اوس ګور راځي مینه اوس ډاکټرانو په دغه دا د ته په تاک په ناټو دي نو څه ولا کسم ښکار کوله ولا کس نن دی و زکوته و ما چې قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې راغلی و بارا قرار یو کښ ته په زور ویلو په زور ډوډي پر اسلی و. هغه چې کتل دی په ډوډي چا غو خوړلی و دغه اسکا په خبر سی و اسکا چراله بارا قرار موږ ډیګر کول بالا کرا بوتو په سیته برای و کندغانو په پیپو و و
ان بالا په دغه باندې اسکا را بالا موږ ګر کول خدغه بوت پوسټ ته وی ولو
پچی کی ولاس
په کندغانو په پیپو و.
دغه وهل سوی خلک له دولت ته بشری حقوقونه او نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچ د پولیس ته وایو چې دا ولې بلیا ته دا موږ دغه کړی دی او باید جرم کې وی 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 ټکی د عدالت د کیسه شو اخی ته
او دا غواړو چې ورور دا به لار سي یا څنګه دغه وکي سزا ورکول سي نو دا غوښتنه وکړو.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر مسولین د غامل د بشري حقوقو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادې ادارې مشر عبدالحد بهایی
دا د بشري حقوقو پر وړاندې باندې پوره نقص له قانون دی چې وهل تکول خلاف د قانوني ملي او بین المللي دی. بشري حقوقو خپل قانون نه لري مګر د دولت موجوده قوانین کې دغه کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یادو خلکو وهل کېده تایید کړه. خوای دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلي او کسنګوریانو. کمانډان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کسی که بوده از طرف پولیس ما را پنجه قانون سپرده شما میتونه که در پار با مابست بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابست چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراتر از قانون نمیدانیم.
لادی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې د موضوع دی په جدید توګه وڅېړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه یې د چارو واګې په لاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوځ په مرسته د سیاسي مخالفانو ږغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعاوې ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی، د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېله شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لو وکیل لري شو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په وکاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګ مشر وو، د فساد تورونه رد کړی دي. سکل د جولای په پایل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوی ویډیو یې خبره کړه چې قاضي ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړ کړي چې د شریف پر ضد حکم وکړي، کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اگست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي، هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز لکوم نوی حکم پرته بندی کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کېږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کی هیله ومني خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې موږ ته مو پیغام ساتونکي د سکه کې پریښې دي، دا اونۍ غواړم چې ستاسو پیغامونه له تبصرې پرته خبر کړم، په دې خاطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. نو دا اونۍ د کوم دولتي مقام سره مرکه نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم، غواړم د یادونه وکړم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو ته هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول، همداسې له حکومت نه دې پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه یې وکړي. بس وروره دوی دې نه وي او د طالب نه هم دغسې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي، یو دې هم دې پوښتنې نه پرېږدي. راستان دې غولمر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دې وغږېږي، دلته دې کابل له مشرانو سره دې وغږېږي، خپل اشرف غني سره دې وغږېږي. د دغه دغو غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، زه خاصر د کاپیسا نه تاسو سره په کرښه باندې یم. لطفاً لطفاً زما غږ به څو ځلې نشوي او د افغانستان حکومت او جوګو چارواکو نه زما دا هیله ده چې زمونږ هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال لمانځه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دوی نیولي دي او دوی زندان ته اچولي دي، نو زر تر زره د افغانستان حکومت د هغو زمونږ د افغانانو ورونو پښتنه وکړي. اول څنګه جیل ته اچولي دي؟ د هر افغان حق ده چې خپل دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولي دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، موږ خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه موږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځوره، ولې تورې تنبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفاً زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زر تر زره خپل د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم.
ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم صلاح خبرې کوم ګډمنټ. زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي د واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبر چې څه وجه د خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي په نورو لاګو کې ماشومانو ګرځان تېر شي چې موږ راوړو موږ هم خوشي کېږي خوشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلامت موږ درخواست او پیشنهاد دادی چې افغانستان کې دغه د اریبا شرکتونه چې کوم دي یا دروښنه شرکتونه دي یا د سالاتي غلابیان د نور خو بیا گزاره کوي، خو دغه اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه د خدا کول مسلمانان د ډیر سخت تکلیف او زحمت غر کې تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکې په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورته په 300 افغانۍ باندې نو پوره 250 روپۍ پاتې کیږي. اخینه شپږ سو کلدارې جوړېږي خو یې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 2 جی بی ورته په 300 افغانۍ باندې اخینه ما تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. په دې کې کار کوي نه خلک په دې شنوونه مختصوي دي او دا خرڅې ته چې وګورئ دي تاسو څنګه شي چې دلته خلکو څو کله ولا واخیستل خو دې خاطر یو ملک د زیاتین روان په یو وطن کې یو ګوندی مالک یو ځکه د دومره قیمتي نه روانه وړي. بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم تر داسې نه وایي چې دا وړي د مسلمانو وضعیت یې کوي او نه دولت د بل یو شرکت یا بل یو کمپنی یا بل یو پروګرام برابر کړ چې دا خلک یا څومره پیسې دې خلکو نه شي په دې انټرنیټ باندې د پټه خاصه توګه د اریبا شرکتونو چې په دې سره خبرونه وړي خلک دې زیز تکلیف او زخم سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. چارواکو څخه دا ورته ده چې د زابل ولایت کې چې د شاجی پر مخ باندې دې تاخه د کار حکومت چې نه تیبه دلته په ساده راخو چې په پیسې اخلي نه کوښنه موټر ته دې لوي موټر ته دې خپل سر باندې او دا تر نوراکه پورې تر شاجي پورې چې کومه پوسټیبل ته موجود دي دا غوښتل د ولسی خلکو څخه پیسې اخلي پر شنو موټر باندې رسپارانو په موټر باندې 1500 افغانۍ اخلي او پر لوی موټر باندې بار موټر باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ د خپل سر باندې اخلي چې ورته وایي وایي موږ د کمانډان له لاس آزاد هر څه چې هغه دې کوي. موږ اغوستان داده چې دا د ورکول چارواکي د ولسی غواوري څو دولس او دولت مابین منافات موجود نه سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه سردار محمد د میزان د ولسوالۍ تاج سره پالی کې یم. دا د میزان د ولسوالۍ خاډر ډیر کمزوري ده. کچيري دغه کارکونکو زموږ پیغام دغه د بیسم تادیه او مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډیر جن خوشاله شو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زبی آزاد رادیو ٹرول ہم کاران تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دے کام زبر زمان یاشت کی گی چی مشن بیشی حوالہ شوی نے دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی دی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو پم لرن زیات وکڑی را کی کلور تباش ہو و سلام پر احترام. السلام
علیکم، زبر کندال خبر کوم. زمږ شکایت هغه دی دا حکومت دا چارواکو چې دا مچوانان ډېر زیری چې هر څومره دغه دې خپل معاش هر څه معلوم دي همدې د مچوانانو صفر کوي خصوصا د دغه کل پر علاقه باندې کې زیری دا د کندهار د دغه کل پر علاقه باندې او د جوړې فروسوالي باندې چې په شهر داخلي کې نو دې خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای د مچوان سره دغه اخی په محلیا اخی مسؤول جن اخی دې تر ارزنجر باندې فرسته ولا اخی دا مطمئنان دغه نه قدر چې بار را باش در ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جنو اخیمه دي باید دا شر وخت خپل اسم تل خاص ته تکسر دغه ور کې د نور دغه غلا او دغه شکوونه دا باید باندې د شم تل حکم جوړې وسوري.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه یم. زما لاس کال کې چې زه وازم په هلمند ولایت کې دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه شتي وي دغه ماشینل وړيږي دا زموږ نو ماشینل ورته نه بل شي څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشول نه وړيږي. وسلام.
السلام علیکم. ما په طالب پر حکومت دا ځغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی دی دی بلا پر د مردار بوت چې اول دی افغانستان او طالب حکومت خلک دی اول چې اول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی پسې دی امریکایان بیا دی طالب او امریکا سره دغه طالب چې افغانستان تر شینی باید دی سول تر وکړي دی او افغانستان دی یو ورونه دی دی وکړو دی نظم دا پیغام باید تاسو نشر کړي. خدای دې وکړي چې افغانستان کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم احمد فرایل د هلمند ولایت د واشیر مثالی تاسو سره په تماس کې یم. هله لرم چې لازم اواز نشر کړئ. نو په واشیر مثالی کې تقریبا دا تیر شو موږ د منګر په سیمه کې تقریبا شاوخوا یو سل کسانو ځوانانو غونډه درلوده او موږ دا ټول دا انتخاب کړي دا کار مو وکړي. موږ دا انتخاب کړی موږ په راتلونکي کې هېڅ انتخاباتي کمپاین یا داسې کوم داراګري په وخت کې موږ ګډون نه کړو شکوي ځکه چې موږ هېڅ خدمت نه کوو. موږ تاریخونه ویل چې زه نشته نو دا موږ څه ګټه کوي دا چې موږ بله څه دي مشکاره زونه وچ دی په ان کوګور په څول کار زو چې څنګه کار زونه د څول ونه لري دا څنګه حکومت دې بل تر هغه نه یوازې د کومه خدمت هم نکړي ځانبرم نه لري مکتب لري دا چې دغه معلومات په شی دي څنګه نه غوښتي دا نه هوا فور کې د خلاص. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز
ته سوالین خبر کوم. ورور موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې څنګه څنګه هیله چې زموږ پیغام نشو چې موږ د مرګ او سوالي خبرې اترور کار کوي چې طالبانو د ګټري دي موږ غواړو چې یا موږ خبره ته پاره کې یا د کوي خبره په شهر کې جوړې چې شاو کول سوالي ته کار ورکړي. او سلام په دې حق له تاسو چارو او غټ چارو کې معلومات لري خو ته ما
د کندهار ولایت څخه زیاور رحمان دا پیغام پرېږدم. دا غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کمی ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي د دوله پروپو پر ټیکسونه رسولې دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ته یلو امید دی چې د پاکستانی میوه باندې دا غسی یو په دوا باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي تاجکستان ازبکستان دا وطنونو ته ځي او تر افغانستان باندې راکېږي باید په دوه مې وباندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي چې پاکستان دوه لکه پر موږ پر مترانو باندې ټیکس لګولي. باید افغانستان د دې د میوې پر متر باندې څلور لکه ټیکس ولګي. ما دا په کلکه باندې د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده باید دا غوښتنه پوره کړي او په دا خبره باندې عمل وکړي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم. محمد وطمنسم د پروان ولایت د شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم برچې پروان ولایت راځي ولې کار ځنډېدلی دی دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. سلام.
معروف خبرې کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه. دغه د ورور د موسو والا راځي او دلته د وادي مونږ ته راکوي او برق دودا د هغه د بس داسې هغه مونږ ته راکوي وادي او بیا دوربین هم پیدا کولی نه شو. مونږ نه لاندې هم برق ته ایست هم برق ته سړک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ورته راغلي دي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باید مونږ غږ واوري. وسلام.
هلو. السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پښتانه مې د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې په هیواد کې دا ټولو څوارلسم پاس توکونکو لپاره دي د لیسانس زمینه برابره شي. تاسو په ټول هیواد کې ټول څوارلسم پاس کوونکي په لیسانس بدل شي او د ښوونکو ستونزې حل شي.
د زابل ولایت د نوي نوبا ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم ټول ولس ته او زما غږ د مقتول کس تر هر افغان تر غوږه او تر مشرانو پورې ورسوي. سلام او مینه اورېدونکو ته. د زابل ولایت عمومي شهر د ولسوالۍ پنځه ولسوالۍ تر سپرې د شورې شینکۍ نوبا شمرزی اصغر د شمرزو سرحد دا دوه میاشتې وسله والو مخالفینو بنده کړې ده چې نه دولتي چارواکي مخ کوي او نه هغه رحم کوي د طالبانو مشر چې هغه واحد امکنداری ده د دولت امکنداری ده چې هغه شاره رسمي شوې ده ګمرک رسمي شوې ده پخیږي خو د هېڅ اقدام نه کوي چې وایي دا د کندهار بولدک بیا پلجېږي او نه یو څوک تر چا غږ تر غوږه رسوي. ولس خو دا د افغانستان ولس ضعیف کوم اوړون چې نه داعش ته څه وایي نه عسکر ته څه وایي نه طالب ته څه وایي که چا څه ورسره وکړو هغه سېد یوه نیمه ګنټه سفر ونه ګنټې کینه به ولس به څونه ستونزو سره مخامخ وي. د خدای دې وکړي چې زما غږ نور مقاومت ورسوي او غم یې وخوري او ولس مې څه وکړي چې په واسه پرې هغه څه وکړي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې مشته مو پیغامونه راستول او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدل وی او د هواري د پاره یې هڅه وکي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Like a wolf.